السلام علیکم، سهار په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونه ته راغلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د افغان جنو او خځو زړورتیا ستایلي. هغه تیر شپه پر ټوټر لیکلي، په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نور الهام بخون کې نمونه نشته. د هغه په خبره، افغانان د تعلیم، کار او خپل کورنۍ ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن اميري په وینا، افغانان رښتینی اتلان دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره دریږي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو نړیواله ورځ وه، او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منع شوي. او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډېره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وای، د روان میلادي کال له پایلې له 115,000 کورنیو سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي، د بشري مرستو د رسولو لپاره کتلي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل، له دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلي او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وای، په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو، بې ځایه شویو او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې د دغه سی کسانو کورمتوب کوي. غنوې درو خبر ورکړی چې ممکن را روان ژمی سخت وي، ځکه د بیوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د ژمی تر راتګ مخکې لا سړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېمه یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 بجه د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه تیره جمعه د شپېتو منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبه د باران له کبله بشپړه نشوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل، او له دې سره د لوبډله وتوانېدله چې په هند کې د روان میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته ده څو وکړی شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژۍ پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوې چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمی پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول، او غونډه یې نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په قطر کې د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو تونس له فرانسې او استرالیا له ډنمارک سره د مسابقې ډګر ته وځي. د شپې 11:30 بجې په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین، او په بله یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو سره مخامخ کیږي. په پرونیو څلورو لوبو کې هالند 2-0 قطر ته، سنګال 2-1 اکوادور ته، او انګلند 3-0 ویلز تماتی ورکړه. او همدارز امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. و باورې چې یونیسف وایي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په افغانستان کې اتلکو 15,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي.
همدا مؤسسه په روزګان ولایت کې له هغو ماشومانو سره د مرستې پلان هم لري چې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي.
سار وختي چې راسته تر ماښامه پورې چې خدای خپل یو شی مجبور کړو، هلته خصو یو ودرې ډوډۍ کېږغ وي نو تر سار مخ پاتېږي.
د افغانستان متقاعد مامورین وایي دوه کاله کېږي چې د دوی امتیازونه نه دي ورکړل شوي.
چې هر چاته مشرانو ته موږ مراجعه کړې د هغوی موږ ته وایي چې دا ستاسې یو مسلم حق ده موږ یې درکوو، ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي.
په یو بل راپور کې د خوست له هغو ښوونکو سره خبرې شوي چې د دوی لپاره د کورونو د نمرو د ویش بیا پیل غواړي.
موږ دا غوښتنه ده د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کومک وکړي، مرسته هم کړي وکړي، په دې باندې عملي اقدام وکړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا نخنه داسې مهال خودل کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغو ماشومانو ته په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم ویلي وو چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستلی دی. دغه مور وایي په کلي کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب سو، دوی اړ شول چې په نوي امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وایي میاشت کېږي چې ماشوم په نس ناستې اخته دی. دا یوازې د معرفي د ماشوم ستونزه نه ده. د افغانستان په زیاترو روغتونونو کې د ماشومانو څنګه له ناروغانو ډکه وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څانګې د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اتلکو 15,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د عاجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سختې خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغو هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رنځ څخه کړیږي.
د ماشومانو د ملاتړ موسې یا سیف د چلډرن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10,000,000 ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. دغه ادارې ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9,000,000 او 6,00,000 ماشومان وږي پاتې کیږي چې په لنډمهاله کې بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د سخت خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3,500,000 ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
و موردل چې یونیسف خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې له 8,500,000 زیات افغان ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. بیا هم یونیسف وایي چې په هلمند کې افغان ماشومان له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دې ادارې چارواکي وایي دوی غواړي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ په پروګرامونو کې زیاتوالی راولي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي هم د یونیسف له ادارې غواړي چې خپل پروګرامونه پراخ کړي.
د دې هلمند مرکز لشکرګاه ښار یو څنډه ده چې لسګونه ماشومان لیدل کېږي په درنو کارونو بوخت دي او یا هم د پلاستیکي خلطو او نورو خزلو په ټولولو بوخت دي. دوی چې زیات شمېر یې په تیرو 40 کلنې جګړې کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده، نو اړ دي چې هره ورځ درانه کارونه وکړي. د دې لړلې په درنو کارونو بوخت دریو ماشومانو سیمولا، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
ماشام پر خپل یو شی مجبور کړو، هلته خصو یو یو لسای شلیش مو جاغه باندې خپل رو یعنی سلام علی خدا د ودری روډه کې جاغه ونه تر سره مخ پکیش
له کوله دوا سو درې سو ونه سو نه ورته خلاص نه مشر لرم متم تعلیم خوانه دی خو نه مشر
دوډه شینه لرو وړو دا شینه لرو مودل ته پیدا کوی مودا د پاره نشه چې ماشان د پاره یو شی پیدا
دا په هلمند کې د زرګونه ماشومانو د جملې څخه د دریو دردونکو داستان دی خورا پورونه شي چې ګنشمیر نور لا هم تر دې تاریخ او دردونکو داستان لري د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف استاذه ویل دي چې د غلطه د ماشومانو وضعیت ورستربلې د خرابېدو په حال کې دي په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول محمد زکریا اینوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبرې کړې دي د ژمنه کړې ده چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې به پروګرامونه پر لاره اچوي نوموړي وایي د ماشومانو د روغتیا زده کړو او له شاکه کارونو د ژغورنې په برخه کې به د طالبانو سره ډېر ژر په همغږۍ ګډ پروګرامونه پیل کړي او تطبیق به یې کړي
یونیسف متعهد دی چې تر څو د اسلامي امارت ولایتي مسؤلینو ټولنې او د پروژو د ډونرانو سره ګډ کار وکړي تر څو د ماشومانو لپاره مناسب چاپیریال او لازم خدمات چې ماشومان اړتیا ورته لري ورسوي
بلخوا د غلطه ځایي واکمن یعنی طالبان هم د یونیسف ادارې ته خواست کوي چې د غلطه جلا نور هم پروګرامونه او پروژې ورته پلي کړي د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی رحیم الله مخلص د یونیسف د دغه پروګرامونو څخه هرکلی وکړ
په دې حق کې خودي خدمت روان کړی دا موږ نور هم د دوی څخه دا خواهش لرو چې دوی د خپل کار ته سم پر متوجه ووسی او د خپل خدمت سم مخته ووسی
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې تیرې شل کلنې جګړې د غلطه د ماشومانو پر روان او د هغوی پر حقوقو هم ښکاره اغیزې کړې دي چې له زده کړو بې برخې کړې وه له روغتیایي خدماتو بې برخې وه او دغه راز له فقر او غربت سره هم مخ وه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي شاوخوا دوه کاله کېږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دي ورکړل شوي د دې ټولنې غړي چې اکثریت یې پخواني پوځي او ملکي مامورین دي وایي ځینې حتی د خپلې نفقې د برابرولو وسله نه لري د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکي کسان دي چې وایي اوس د کار کولو وس هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړي دي زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې له مشر افندي سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د تیرو دوو کلونو معاشونه نه دي ورکړل شوي
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دوره ټوله د دولت کی تیر کړی دا د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وخت کړی دا ولې کوم وخت چې متقاعد شونو دا بنو عمر به جګیږي میاد خدمت ډیریږي نو په دې حالت کې به دولت ځمواري لري چې دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لا باندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټولو سره مونږ د سره ناسته ولاړه کړې ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړي دي په رسانو په راډیوګانو کې مو خپل اوازونه اوچت کړي دي چې جهان هم واوري او د افغانستان چارواکي هم واوري نو متاسفانه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ تر اوسه پورې معاش نه دی راکړی او فعلا لپاره اخره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته یوه طرحه چې هغې جوړه کړې ده هغه د منظوري په خاطر باندې قندهار ته امیر المؤمنین ته لیږلې ده
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورځي هلته څه ویل کېږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی
چې هر چا ته مشرانو ته موږ مراجعه کړې ده، هغوی موږ ته وایي چې دا ستاسې یو مسلم حق ده، موږ یې درکوو، ولې تر اوسه پورې اجراد نه دي شوي؟ ځکه دا متقاعدین ټول په کرایي کورونو کې زندګي کوي، د کور کرا موږ نه لرو، او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړي دي، دا ټول د کور لوښي او ظرفونه، موږ دا قیمت به هر څه چې کور کېم درلودل دا مو ټول خرڅ کړي دي. له بلې خوا نه فعلاً لپاره تاسو بهتره معلومه ده چې ژمی شروع شوی ده، نو دا کابل ښار کې هوا یخه ده، نو موږ تر اوسه د گرموالی لپاره کوم وسایل، لرګي یا زغال او د شنور شیان موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشو چې موږ تماشا کړي دا به اکماليږي.
ځینی متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنگولو ته کښېنستلې دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نور کومو کارونه ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص د عیاشیو د عبادتې لپاره زموږ ډېر متقاعدین مجبور شوي دي، حتی میوې خرڅوي، کراچۍ کوي، موچیتوب کوي. ډېر د متقاعدینو زنانه دي چې حسنان بیګانې ځان ته جوړې کړي، ځکه عیاشو عبادت د فامیل فرض ده، نو اوس مجبور ده. دا متقاعد خو غیر له دغه معاش د تقاعد نه بله کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپله عبادت او عیاشه دوی د کورنۍ وکولی شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاوند ده، دا هر کورنۍ پینځلس شپاړس اوولس پورې لسو پورې اتو پورې دا کورنۍ عذاوې لري، نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې هغې ته عیاشۍ عبادتم وکړي، په خوا ته تعلیم و تربیې ته هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلا د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پاتې شلو، په عیاشۍ عبادتم موږ نشو کولی، نو د الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا د محترم چارواکو نه داس احترامانه هیله کیږي چې دغه زموږ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زموږ، دا باید موږ ته راکړ شي. نو اوس موږ په نن او سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې څه کیږي د دې په باره کې منو الله نه سوال کوو. نور خو نو ټوله دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بې معاشي ده، کرای کور کې زندگی روانه ده. توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدینو خپل معاشونه او امتیازونه نه دي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره وسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلې دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړي سفر پرون سه شنبه تهران ته ولاړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو څو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت ضد کردانو پر ضد او د هغو پر سنگرونو حملې کړې دي. د هم په دې اړه نور جزئیات چې عصمت څاروانې اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوي صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پوله یې د امن د ټینګښت په برخه کې کړی و. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو د باندې د کردانو پر تبعید شویو ډلو د تهران د حملو له کبله ترنګلې شوې دي. تهران د کردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د السودانی د دې وعدې په ځواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خاورې د ایران د امن د خرابې لپاره کار واخیستل شي، وویل له بده مرغه دا مهال دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاری او د دواړو هیوادونو پر کلیدي لومړیتوبونو بحث وکړ. السودانی په وروستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنې لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او دا یې تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې دغه لانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شوه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنه کړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کردانو تبعید شوي ډلې په ایران کې ناکراریو ته په لمن وهلو تورنی کړي دي. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې سا ورکړه.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته د امریکا چاپ ټایم مجله د پاکستان د نوي لوی درستیز د ټاکنې او د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا د حملو د دوام په اړه یو تحلیل خپور کړی. په روانونه کې جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ د نوي لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ټایم د جنرال منیر له ټاکنې سره تقریبا هممهاله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د هغه تازه بیان یادونه کوي چې خپلو جنګیالیو ته د حملو د دوام امر کړی. خبرونه لیکي تیر کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستانی طالبان چې مشران او وسلوالې د ټایم په لیکنه په افغانستان کې پټ دي نور هم زړور شول. ټایم دروان کال په می میاشت کې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنز د افغان طالبانو په منځګړتوب د اوربند موافقې یادونه کوي او لیکي چې دا اوربند د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او ټي ټي پي د نویو حملو ژمنه وکړه. خبرونه لیکي چې د اعلان په پاکستان کې د هغه تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي چې په ترڅ کې مخکې له دې هم لسګونه خونړۍ حملې شوې او د ډیری د حملو پړه ټي ټي پي منلې ده. لانګوار ژورنال خبرونه هم په خپل ورستۍ غنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک بیان تکتنه کړي او لیکي په می میاشت کې شپږ میاشتې ورسته لدی چې افغان طالبان د ټي ټي پي په مرسته واکته ورسېدل د پاکستان حکومت له دې ډلې سره پر یو موقت اوربند موافقه وکړه. خبرونه زیاتوي چې دا اوربند د ځواکمنې حقاني شبکې په منځګړتوب لاسلیک شو. لانګوار ژورنال لیکي چې ټي ټي پي افغان طالبان او د پاکستان دولت د نوک او اوري اړیکې سره لري او دا په ډاګه کوي چې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي تفکر د جرړو ایستل یو ناممکن کار دی. خبرونه زیاتوي د پاکستان دولت د افغان طالبانو د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدان له افغانستان ووتل او طالبانو اسلامي امارت رامنځته کړ. د لانګوار ژورنال مطلب زیاتوي چې اوس افغان طالبان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او هغوی د دوی. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو پټنځایونه په هغو سیمو کې و چې پاکستانی طالبانو نفوذ پکې درلود او پاکستانی طالبانو په بدل کې افغان طالبانو ته د ناتو او افغان پوځ پر ضد د حملو لپاره جنګیالي ورکول. لانګوار ژورنال یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی مسعود او د دې ډلې پخوانی مشر د افغان طالبانو لوی مشر ته بیعت کړی و. افغان طالبانو په تیره میاشت کې په کابل کې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پي د منځګړتوب هڅه هغه مهال تاییدولې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان له دې ډلې سره د خپلو اړیکو او د دواړو خواوو د اوربند له موافقې وروسته د رامنځته شویو لانجو په تړاو تر ډېره له څه ویلو ډډه کوي. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په خوست کې یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د ځمکو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل شي. دوی زیاتوي چې دا یوه نیمه لسیزه یې د سرپنا په خاطر د ځمکو ویش ته انتظار کړی او په ډیر لږ معاش په دندو بوخت دي. په تیر جمهوري نظام کې پخوانی ولسمشر ټولو ښوونکو ته د یوې یوې نمرې ځمکې د ورکولو فرمان ورکړی و او د ځینو ولایتونو ښوونکو ته ځمکې هم وویشل شوې، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا بهیر ځنډیدلی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې هغه شمیر خونکي چې په تیرې ونی ملسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوی له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځانډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خوی ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې خونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کېږي. د خونکو یو استازي هنریار ازادۍ راډیو ته وویل
خونکي تمخ کې د نمرو لړۍ شروع شوې. خونکي هغه کشر دی شیوانی ملسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي، سرپناه لپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه د هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپناه نمرې زر تر زره شروع کړي.
د خوست د ښوونکو اتحادیې مرستیال طاهر خان وایي یوانی ملسیزه په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپناه څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپناه بندوبست نه کېږي.
غوښتنه مو د پوهنه وزارت څخه دا ده چې ښوونکو ته باید د نمرو په برخه کې ترجیح وکړي، ځکه چې یوانی ملسیزه دوی په همدې تمه امید باندې دنده ترسره کوي. چونو ښوونکي هغه طبقه ده چې دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه برخه کې کومک وشي.
د خوست نوې مرکزي لیسې ښوونکی زاهدالله ذهین وایي
غوښتنه مو دا ده چې باید د ښوونکو سره مرسته وشي، کومک وسه وشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګه په نورو مشکلاتو باندې وخت تیروي او خپل د ښوونکي مقدسه دنده اجرا کوي سرته رسوي.
د موساخېلو د ولسوالۍ د ښوونکو استازی احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غواړي چې د ښوونکو د سرپناه موضوع هېره نه کړي.
د موساخېلو ولسوالۍ د ښوونکو په نمایندګۍ موږ دا غوښتنه ده د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کومک وکړي، مرسته همکاري وکړي، په دې باندې عملي اقدام وکړي. چون نیوانی ملسیزه دا ښوونکي د دې په امید باندې دنده ترسره کوي او په ناچیزو امکاناتو باندې، چون ماشونه ډېر کم دي.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي د ښوونکو د نمرو بیا ویش د وزارت مقام لارښوونې او یوې اساسي تصفیه ته اړتیا لري چې لږ وخت به ونیسي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د معلمینو د نمرو په مورد د خوست د پوهنې ریاست د مقام هدایاتو ته منتظر دي تر څو چې مقام هدایات کړي نه وي او دا خبره تصفیه شوی نه وي تر هغې پورې د نمرو ویش داسې زر نه شي کېدلی، البته انتظار به غواړي.
یاد دیوی د تیر جمهوریت پر مهال د تڼۍ ولسوالۍ په سیګۍ، د اسماعیل خېل او مندوزۍ ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست خر اړوند د متون مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو ښوونکو لپاره خارګوټي ویشل شوي دي. په خوست کې یو شمېر نور ښوونکو لپاره هم د خارګوټو سیمې په نښه شوي خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
له خوست څخه راپور مو اورېده. د دې خبرې مجلې په پای کې ستاسو له پیغامونو
د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سي واسطه یې مشخو سي واسطه یې چلیږي، بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دغو کورونه دي وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کړي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مو لس ورځې تېر کړې، 3-4 زره تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کړي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري، مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین زیاتان چني.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي، د یو کوچنی ولاړې غلمن ته ورچی ورور پشانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت تر منځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولس څخه میسج ته پرېږدم.
دغه ځوانان چې په افغانستان کې پاتې شي یا نورو ملکونو ته ځي، قول کېږي یا ټکول کېږي یا شیدانېږي یا هغه زیروي، د دغه ښه دی چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغو ته یو کار زمینه برابره کړي او نور طالبان هم د دې اوس خلاص واخیستي، تاسې اژر مخ روئ او رشتانو کوچنی کوئ، د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي، د ځوانانو ډېر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.